مشال ریډیو په مخامخ خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. روبه د مهم خبرونو سرټ کې د حکومت او پاکستان ترک انصاف ترمنځ نن بیا مذاکرات کیږي. خبر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري، او نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویم او وروستۍ ورځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن او ترک انصاف په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان ترک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په خنیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. د برس حال کې دا چې د اپریل پر 28مه د دوه خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اقدار په اسلام آباد کې خبر اعلان تویل چې په ناسته کې شوه پرمختګ دواړه خواوې له خپل ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. البته په دې اړه نوموړي نور معلومات ورنکړل. بلخوا د پاکستان ترک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل ک د میتر 14 د قامی او دوه صوبو سند او بلوچستان اسمبلیانې ماتې نه کړل شوې نو له حکومت سره به مذاکرات ختم کړي. د براسیال کې دا چې لوړاندې پاکستان ترک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او هلته نگران حکومتونه دي. ترک انصاف وایي د دې ګام هدف یې حکومت زر تر زره عام انتخاباتو ته اړستل دي. خو د پاکستان او پاکی حکومت دریج لري چې په اوس وخت کې د خراب او اقتصادي حالاتو او ناامنیو له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د خامی او څلور وړو صوبو اسمبلی او انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي. په کوټه کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کول لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړي. پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د هغه ګوند زده کوونکو د سازمان یو غړي تور رحمان خونزاده مشالې ډوته ویل که حکومت مولانا هدایت الرحمن خوشی نه کړ نو دا احتجاجونه به پراخوي. نوموړی وایي نن د مولانا هدایت الرحمن د گرفتاری یو سلسمه ورځ ده او دا مظاهره هغه سره د یووالي او د هغه د خوشی کولو لپاره ترتیب شوې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه د مې پر لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې دي. خود هدایت الرحمن گرفتاری د یو پولیس والا د وجنې په مقدمه کې شوی او یوازې عدالت یې خوشی کولای شي. مولانا هدایت الرحمن د جنوري پر 11مه په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس د وجنې په تور نیول شوی بو، خو هغه دا تور ردوي. په بر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناستي او له حکومته د خپلو لنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. د احتجاج یو مشر جاوید مسجد برون مشال ډوته ویل چې دوی په سیمو کې د 114000 لنګو شو کورونو سروې شوې خو یوازې 840000 کورنیو ته معاوضه ورکړل شوې ده او 450000 کورنۍ اوس هم پاتې دي.
48000 کسان ته پیمنت شوی دی، د نورو 54000 کسان دا پینډینګ دي. ورسره د 39000 پر نور داسې ایکسپیکټډ حالت کې راغلی سروې نه ده شوی.
بلخو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې د پاتې 450000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانه صوبایي وزارت سره په رابطه کې دی او ډیر زر به دغه پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تیره ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کیږي. دوجاریک وویل چې په دې ناسته کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو او په تیره بیا د ښځو او جنو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیشیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات، برېټانیا، امریکا، ازبکستان، اروپای ټولنه او د اسلامي همکاري سازمان ګډون لري. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنی میچ سبا په کراچۍ کې کیږي. ټاکل شوی میچ بعد پېښور پر وخت 3:30 بجې شروع کیږي. د دواړو خواو ترمنځ د 15 ورځنی میچونو د لړۍ لومړۍ دوه میچونه پاکستان ګټلی دي. د دواړو خواو ترمنځ لدې مخکې د شروعیزو میچونو سیریز مساوي پای ته رسیدلی وو. او تر دې مهال د مشال خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تحریک انصاف په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره پر دغه اړه د څرګندونو پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې دراز دوی غواړي چې مذاکرات ناکامه کړي، بلخو حکومت بیا داسې تورونه رد کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 23 د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې کړي او له دمو پوښتلي چې آیا دغه مذاکرات نن څه وخت پیلېږي، په کوم ځای کې دي، او د دواړو خواو څه څرګندونې تر دې دمه د مذاکراتو په اړه راغلي. نو هغه وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد د مذاکراتو بل مرحله چې دا غنند شپې اسلام آباد کې کیدونکې ده او د سه هم ویل شوې دي چې ممکن ده د مذاکراتو اخیری یو دور وي، ځکه چې د وړاندې دواړو غاړو خپل غوښتنې مطالبات یو بل سره شریک کړي دي. او د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي ټیم چې مشر شاه محمود قریشی نن ویل دي چې دوی به په مذاکراتو کې د پټکو په ښه نیت سره دینن برخه اخلي. البته د وزیر اعظم شهباز شریف باندې دا تور لګو چې د پټکو هغه نه غواړي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي. او د عمران خان چې کومه غوښتنه وه د دې مذاکراتو لپاره شرط هغه دا ده چې د قومي اسمبلی د ماته کړی شي، حکومت د ختم شي او د نوې انتخاباتو اعلان دی وشي. نو هغه دا مخکې یو اشاره ورکړی وه که حکومت په دې باندې راضي وي په اسمبلی ماتولو باندې، نو ممکن ده چې بیا هغوی هغه کوم د وړاندې د غوښتنه وه د مئی کې د انتخاباتو، نو ممکن ده چې هغې نه بیا یو بل لار راوباسي، یو منځنۍ لار چې دواړه غاړې په هغې باندې راضي وي. خو بلخوا حکومت بیا د عمران خان دغه غوښتنه چې د اسمبلی د ماتولو ده هغه لکه وایي چې دا عملي کېدی نشي. نو دلته بیا لږ شکونه شته چې آیا دا مذاکرات پر مخ ولاړ شي کنه. بله پکې دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ دوه وزیرانو د مذاکراتو په اړه باندې تحفظات اظهار کړی دی، یو قسم مخالفت یې کړی دی چې شاه محمود قریشی په دې اړه باندې هم وضاحت غوښتی دی چې حکومت خبرې هم کوي پی ټی آی سره او د هغې وزیران بیا مخالفت هم کوي. نو د بد اعتمادۍ یو ماحول دی او دا به د وخت نه مخکې وي چې آیا خبرې به پرمختګ په خبرو کې وشي که نه. لیکن بهرحال نن نننۍ غونډه زما په نظر باندې مهم ده او هغې ته به انتظار کول غواړي چې کله غونډه کېږي خبرې کېږي نو په هغې کې غوښتنې چې د دواړو غاړو دي هغې ته څه جواب ویلي او هغه به بیا بنیاد به وي پرمختګ او یا د نه پرمختګ.
بیا د دې د کامیابېدو یا نه کامیابېدو په پاکستان باندې د پاکستان په سیاست باندې اثرات څه کېدای شي؟
ګوره زما چې کوم خپل نظر دی او بیانونو ته چې وکتی شي د دواړو غاړو نو ډېر مشکل ښکاري چې په دې کې پرمختګ وشي، ځکه تر دې وخت دواړه غاړې د خپلو شرایطو نه پشا کېږي، نرمی هم نه خایي. ځکه عمران خان وی چې دا حکومت دی بجټ نه پیش کړي، حکومت ویلی چې هغه بجټ پیش کړي. خو دلته خپل مشکل دار چې سپریم کورټ د خپل د 14 مئی د نیټه څخه واپس نکیږي او هغه خو سیاسي ډرو ته ویل کېږي خپل مس کې موافقه وکړي، نو بیا ممکن دی شي سپریم کورٹ په دغه مرکز کې حکم ورکړی دی هغه باندې سره غور وکړي. نو سپریم کورٹ د انتظار کو هغه وخت هم تیر شو چې کوم وخت دی ته خورو، نو ډیر پیچیده غونته یو مشکل غونته حالت دی. قانوني مسلې به هم ممکن دغه مذاکرات کامیاب نشي، سپریم کورٹ حکم په خپل ځای پاتې شي، نو بیا حکومت لپاره ممکن نه چی قانوني مشکلات هم جوړ شي.
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن ترکین صاحب ترمنځ په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو پیلېږي. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د پیسو او د ملک د امنیتی ادارو لخوا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د الکارو ترنه ورکول کېدو وروسته د عدالت له امر سره سم د مې پر 14 په پنجاب صوبا کې ټاکنې نشي کولې. وفاقي حکومت له پارلمان دا خبره منظوره کړې وه چې انتخاباتي کمیشن ته 21 روپۍ نشي ورکولې. مرکزی حکومت ویلي وو چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي. او البته مرکزی حکومت ویلي چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي. د قانوني چارو ځنې پوهان وایي د کمیشن د دې انکار په صورت کې سپریم کورټ کولی شي چې ټوله قومي اسمبلی نه اهله وګرځوي. دوی البته زیاتوي چې یوازې د وزیر اعظم نه اهله کول به په بدنیتۍ ولاړه یو پریکړه وي. تفصیل د شنواز ترجی په دې راپور کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې جمع شوی خپل رپورت کې ویلي په 14 مئی په پنجاب کې انتخابات کول ناممکن دي. د کمیشن 14 وړاندې جمع شوی رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د 14 مئی پورې د انتخاباتو انتظامات ممکن نه دي، البته پر روانه هفته کې به د انتخاباتو د ځنډولو او یا منسوخولو اعلان وکړي شي. سپریم کورټ ته جمع شوی رپورت کې کمیشن کوم رقم وزور وړاندې کړی دی؟ د اسلام آباد د یو نیوز ټی وی خبريال عبدالله محمد مشال ریډیو ته د کمیشن رپورت کې بیان شوی ځینې خبرې داسې وویلې.
څورې مخکې الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته جمع کړی دی او پاره کې غوې دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن 80% تیاری چي دا خپل چې کوم د الیکشن کمیشن ذمہ داری دا پریزایډینګ افیسر تعینات کول او سره ورسره ذمہ واری دی غو الیکشن کمیشن پر کړی دي. او اوس الیکشن کمیشن ته دوا غټ چیلنجز دی وغه یو دا دی چې وفاق حکومت تر اوسه پوری فنڈز ندی ورکړي او دویم دا ریاستی دارو اوس پوری دا کمټمنټ نه کړی چې هغه به الیکشن وکړي.
سپریم کورټ په خپل اخستل شوی سموټو او یا از خود نوټس فیصله کې په اولنی مارچ امر جاری کړو کمیشن باید په دریو میاشتو کې دننه پنجاب صوبه کې انتخاباتو کې او که انتخابات نه کوي دا بګین د عدالت په سپکاوي کې راځي. تر دغه وړاندې کمیشن د اپریل 1 نیټه هم مقرره کړی و چې ګنې په دغه صوبه کې به انتخابات کیږي. ورستو د استخباراتي ادارو په شمول د سکیورټي ادارو، خزانه محکمه او د نورو اړوند ادارو مشرانو سره د اوږد بحث ورستو دغه نیټه بدل کړه او د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه. سپریم کورټ په دغه نیټه هم اوریدنه کړې و او امر جاری کړو تر د 20 اپریل پورې باید کمیشن ته 21 روپۍ د دولتي بانک لخوا جاری کړي شي او انتخابات په 14 خامخا وشي. عدالت د حکومت اتحاد او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو خبره هم کړې و خو دغه مذاکرات لا هم روان دي او کوم نتیجې ته نه دي رسیدلي. آیا که دغه انتخابات په 14 ونه شي دا به د عدالت پوست په کاوي کې راځي او کنه؟ د پیښور کورټ یو وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل
حکومت دی ډیسایډ کوي چې نا مونږ الیکشن په یو ورځ باندې کولو ته اړ حکومت او اپوزیشن نه بیا کې دی شي. سپریم کورټ هم دا خبره اومني چې او په دغه یو ورځ باندې د الیکشن وکړي شي. ولکم خبره ده دغه د توهین عدالت روان دی دا ټایم ان ا وی ځکه چې پیسې سپوره نه دی ریلیز شوه. تاسو خیال کړئ حکومت هم دا شیز د دغه پزیما چولې نشل اسمبلی نه ټول اسمبلی خو نشي ډیسکوالیفای کېده.
خو هم د پیښور کوټ یو بل وکیل طارق افغان مشال رډیو ته وویل عدالت باید د پارلیمنت اخستل شوي ګامونو ته احترام ورکړي. او بل دا چې عدالت ته یوازې په پنجاب کې انتخابات کول خو خوښ دي، خو ول نه چې دوی په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات د لپاره کوم حکم جاری کړي.
زه نه ګڼم چې پدی کې با وزیر اعظم نه اهل شي یا بل داسې څوک نه اهل شي، ځکه چې وزیر اعظم کنه اهل کیږي نو چیف جسټس نه هم دا تاسو په کار دی چې صرف پنجاب خو پاکستان نه دی او پاکستان خو پنجاب نه دی، چې ته په پنجاب کې د آئین امپلیمنټیشن غواړې په خیبر پختونخوا کې نه غواړې او کنه اهل کیږي هم نو دا بد دی، بدنیتی په نیک نیتی بنی.
عدالت ته خو دغه رپورټ جمع شوی، عدالت په تر اوسه پورې کومه خبره او یا اوریدنه خو نه ده کړې. البته تیره اوریدنه کې چې عدالت د فریقونو ترمنځ د مذاکرات خبره کړې وه نو دای هم ویلو د عدالت لخوا دا فیصله چې ګن انتخابات دی په 14 مې خامخا وشي دغه حتمی ده او نه ده بدله شوی. قانون پوهان وای لا هم 14 مې ته ورځې ورپاتې دي، هر کله چې دغه نیټه را ورسي بیا به کتلی شي چې ګن عدالت خپل فیصله بدلوي او که څنګه. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د هیواد پلازمینا یعنی اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ادارې د اپریل پر 13 دا رپورټ مشالې ته هم لیږلې. رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ضد تشدد، هغوی ته د دړکو ورکولو او د زورونو پیښې د تیر کال پر دریش پیته سلنه زیاتی شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نت ورک د ریپورت په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه مودولان دی ویلي چې د خبريالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې بعد هغوی د زورونو په خود مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړ شي، خو د فریډم نت ورک راپور وایي چې هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ د سرنې ادارې فریډم نت ورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نت ورک لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوې دي چې د مې 2022 نه تر 2023 پورې په روسي او کال کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو یو سل سلويخت پیخي ثبت کړی دي. د دې په نسبت د مې میاشتې د 2021 نه تر مې 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبريالانو په ضد د شوي تشدد شپږ اتیا پیخي ثبت شوي وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبريالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روسي کال کې د شوي تشدد د پیخي خایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبريالانو د زورولو په کچه کې 3% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد ښار ټول خطرناک ترین ښار ګرځول شوی دی. چرته تقریبا 30% واقعات په دغه ښار کې سره شوی دی، ژورنالیستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه دا چرته کې 25% دغه واقعات شوی دی. په دریم نمبر باندې چې دی نسیم صوبه دا چرته 23% دا واقعات شوی دی. خبر پختونخوا کې 9% شوی دی. دغه شان د بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوی دی. په خبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه ګڼم چې داسې نه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپله هم ځان سنسر کوي. ولې چې دغه ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت کې دی وخت کې ټول نه ښه ټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزي تنظیم پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریډم نت ورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغه هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغه په خبريالانو د تشدد د مخنیوي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
واده په پاکستان کې 15 کسان چې د جنستان چې د ټارګټ کلینګ کې چې دی وزن شوی دا 2800 نن پورې خلک کریټسایز کریټسیزم برداشت نه کوي لکه حکومتان یا حکومتي ادارې چې دی حکومت کی کم پارٹیاں اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی اور چیمپئن کئی جگہ پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چیا حکومت تا راسی پرائیویسی کی اگر وای چې بای زمش کار خونه دی دا خونو ته خبر دا دارې دی او دا کوي
در رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د خبريالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو ورستو په خبريالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منزور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروسته په سین صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه دی منزور شوی.
او دا چې کوم جرنلسټ پروټیکشن بل ده دا څوک چې کوم صحافی ته دمکی راکړي نو دا چې کوم څوک یې نو دا جرم به تصور کیږي، د دې خلاف چې کوم متعلقه ادارې دي د دې خلاف ایکشن والی او د دې بل دا قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړی کی او د دې یو چیئرمین به یو سب ممبران پکې شامل کی نو دما خطه دا قانون ده او چې موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نتورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 نیټه د خبريالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبريالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوونکو جمع اسلامي پروند د بلوچستان په یوشمیر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه مشال ډیو ته ویلي چې د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو زیاته یې کړه چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې وار له مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال له کوټې سمت شبنم را کوي.
د مئی پر لومړی نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا عیدت رحمان بلوس د خوشکولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشالډو ته وویل
نن مدلته مظاهره کړې ده. دا مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګې راوینې سي د ژوبه راوینې سي د مسخیل د علاقې مګر د پټه مظاهره شروع ده. مولانا عیدت الرحمن صاحب د پاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په 1 مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړی شي. کدا مطالبه نه و منل سولا نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو. ان شاء الله څه گوادر پورس کم ګاډیان زی یا لاور کم ګاډیان دا په ټوټل جام کړی شي او موږ به یو څوک
جماعت اسلامی گوند دا مولانا عیدت الرحمن خوشکولو لپاره په وار وار احتجاجی مظاهره کړي. دا یاد گوند د زدکونکو سازمان یو غړي عطاورمان اخونزاده مشالډو ټول چې پر مولانا عیدت الرحمن باندې سی وی پایارونه ټول بیا ځای دي.
نن یو سل سم ورځ ده چې مولانای د اترمان بلوچ په جیل کې دي. په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو څه یو ټایم شلې فایار درڅ ول چې د تا پیښې په ګوادر کې کېدل مګر په یخ کې دی راوړي او په کوټه کې دی ښه دي. سیمه تکلیف ده پاره نن دا یو سل سم ورځ ده چې موږ د سره د خلاصون لپاره رسته چې تل لپاره د نن دغه مظاهره راغوښته.
مولانا اید اترمان پلیسو د جنوري په 13 په ګوادر کې نیولې وو. نوموړی دغه پلیس سرتیری په قضیه کې نیول شوی کوم چې د 2022 میلادي کال په ډسمبر کې په ګوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل شوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه مشال لیډو تول چې دا کتو تریک غوښتنې منل شوی دي او دا یا تریک څخه وو سیاسي تریک جوړ شوی دی.
جب یہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلی وزیر چلتا بلاڑو ددوی غختنی و منلے او کبنی ون کو تئے د مزدورانو درجہ ہم ورکرا چھ د حکومت لخوا دا یو خ گام دے ٹاکنے رنستی کی گی حق دو تحریک نا یو سیاسی تحریک جوڑی گی. د مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ اغه د احتجاج پر محل پولیس سرتیری بشری و کیس پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا اید اترمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند د گوادر ځای مشر دی. خلتیر دو کلونو راځي په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلګو ملاتړ کړي. د غورزنګ حق دو تریک په گوادر کې د غټو کشتی لالاري د شکار بندولو د سرحدي ځواکونو پوسټې له شاره ختمولو د نشي توک پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګری لار اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
زه غلام غوث یم. تاسو د مشال ریډیو اورئ.
مشال ریډیو ته غوږسته سره زو یو بلی موضوع ته د بر جنوبي وزیرستان او سیدون کې لته رو دو میاشت رهیسې د ټانک خار پر بای پاس سړک په احتجاج ناشتي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د 2009 کال فوزي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د لنګو شو کورونو معاوضه ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي وادو باوجود سزا محال نه و 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان وای هڅې روانې دي چې د 2009 کال عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دے تیرے دوے میاشتے راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی دے دغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتنے پباراکشے مشال ریڈیو تا وویل
ٹوٹل سروے سروے ہوا 1,18,000 سروے حکومت کریے دو پر ریکارڈ روغلی دو آگا پر ریکارڈ سروے سے 48,000 کا سنتا پیمنٹ سوائی دے دا نور 54,000 کا سنتا پینڈنگ دی اور سرا دے 30,000 پر نور دا سے ایکسپیکٹڈ خالتا کے لیے سروے نہ دوسرے ہیں.
پہ احتجاجی درناکش نوشت دے ملک لال خان خبریں ہم وروائی
غریب عوامی دے مجبوری نہ نوستی مشتا سروے دو دے سروے چی چاتا تو کن ملاز دی او دختا پیچے ورا سوی چی پوری نہ رنگ دی پا تنگیون شے پروتائی چی درگی دے پورا رو وطلی چی بیجے دا پستانا کی چاہیا دا پیچے مشتا ویلے نہ ملاوی جی ویلے نہ رو کلی جی سمت لا دغا راز دائی پسے چی دغا کو ماک چو کن ہو رو کلی دی دغا کو ماک دے سروے نم ہو ور کلائی دائی چی ورا تو کن دے چی کم ور کلی دی وقت اخفل پیچے ورا ساوا چا سروے دے کڑی نہ دو شرحاتی تو چار ہورا سروے رتا ہوتا کنان.
مشال ریڈیو چه ده ټانک احتجاجی درنه وشتنه ده سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخه تکشه شوې ده غوی زاوب په دارنګ وا
کوم چې دا ګورنو باندې چې ویډیو درې مو اړین او باندې چې تر بیلنه په اړری تقریبا 47 زاریا خو شو کسانو ته ملو شو ویډیو سفارمونه چې دې دا غو سروې شوې خو هغه پندینګ زکه پاتې دي دا غي بیسلی اوس ریلیز کړي دا ریلیف ډیپارټمنټ واغې سره زمونږ کیس اړری مونږ ټیک اپ کړی دی ریمایندر ته مونږ کړی دی خپل کوشش جاری دی نو ان شاء الله زمونږ خپل طرف نه خپل پورا ټرای دا چې در تر در دې کې سره سره پرې درو شو او تم سروې کمپلیټ شوې دا ودا پیسې ملو شي سروې ان شاء الله کوشش دا کوو کړي کې زیات نه زیات یو څلور کلیپات دي هغه باندې هم مونږ زر تر در سچویشن رکو ان شاء اللہ او کمپلیٹ یا کیپنگ ان ویو جی سچویشن بالکل تو فیل کی نارمل ان شاء اللہ نو کوشش پکو چیز در طرف دے بارے من خپل سنا کا سروے شروع کو او کم چی شوی دی الری دا غیر دا پار کوشش جاری دے نو امید لرو چھ پاری کس پر ترو شو نا ان شاء اللہ جان پر مٹا وں دوش
دے ٹانگ کے احتجاجی درنے مشروں نے دا ہم اوویل چے دوی وہ پے احتجاجی درناکشے تراگی وقت پورا پلاتی واہلی وی چے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دویتا دے خپل رنگ کورونو معاوضے ورکڑیے نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تھا وگستی تاسیز مک پرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی او سم وقش ودی شپگنی می بجی نو لومبے تاستا پدی گڑی چکم مهم خبرو ندی هغه اولان دیکھو لہغی او روس تا بیا ستاسو لپارا نور راپورونا هم لرو وقش ودی شپگنی می بجی نور دی گڑی چ مهم خبرونا دادی چی پا پاکستان کے واکمن اطلاع پو دا حکومت مخالف اپوزیشن طریق انصاف یو ورځ د ٹھاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پڑاو نن پہلوی د پاکستان طریق انصاف پا مرستیال مشر شامت قریشی نن د می پا دوهما پا اسلام آباد کې خبریالانو سره خبر کول چې هغوی په خنیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28مه د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات پیلوي او د پاکستان پوز وای چې د مې په لومړۍ نیټه د شوالي وزیرستان په میرانشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسلوال نیولې دي د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیه ادارو معلومات ورکړه چې د طریق طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي په میرانشاه کې د پوز افسر د نونو خور بشر د مشالې دوته ویلي سید خان ډله د ضربېزب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې و وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په جنوبی بر جنوبی وزیرستان کې فوجي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومت د خپلو لنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي بلخوا د جنوبی وزیرستان د ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ مشالې دوته ویل چې د کومو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي هغه به هم ډېر زر ورکړل شي نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه واضح او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر موضوع بحث کیږي مشال رادیو ته غوګستی او په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې راځو یو نړیوال راپور ته او هغه د افغانستان په اړه باندې دی د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده د دې سازمان بیان د سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته ویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو جنو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او د هغه هیواد ولستا کومه ګټه ونه رسوي تفصیل د سپیولاس تنظیم په دې راپور کې
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د یوویشتو هیوادونو اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو په کې برخه اخیستې ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي
Recognition is not
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو لږو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقوقو او ښځو ګڼو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقوقو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. استفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسیدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تیره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسوي خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې مؤثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو. ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکوي. دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه بعد دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړی. تفصیل د سپولا ستنځي په راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی عبدو دنګ خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوې او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکو جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ وو. دغه په وینا اوس د هر څه کمښت او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوڅ ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
سودان کې د کبا جګړه روانه ده. د هغې په اړه مې تاسې د سپیلا ستانګزي راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. راځو پاکستان ته. پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ومنځل شوه. په هغه تړاو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو ویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 25,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړی. خو د دوی په خبره پر هغه عمل نکېږي. دوی زیاته کړي د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې لازمه ده پام نکېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې.
نن تاسو وګورئ په دې گلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي. نو خدای مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شو دي. نو لچتا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي. نیک ځا تنها اعلان پکې وشو.
دغه आवाज د زنانه مزدوري تاجبینی دي چې چا د مزدورانو نړیواله ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړه. دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړم بیمای د صبح بیلابلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریون او مظاهره وشوي. نو بل خوا د حکومت لخوا عام چوٹی یا رخصتی هم اعلان شوی او ټول سرکاری او نیم سرکاری محکمې په چوټه دي. زنانه مزدور تاجمنه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دي.
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو به ډیر افسوس وکړئ چې هغې څنګه حالات کې ژوندۍ تیری او سمره خراب حالات ته ویری. خاص کر بیا هغه زنانه چې خاوند مزدور وي یا کونډ وي په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي او هغه تک کم ریټ ملاویږي. موږ پخپل کتلی چې مارکیټ تراشو نو هغه یوی لنګي 30000 او 35000 ریټ وی او د هغه په دومیا شګه برابرېږي موږ 3500 یا 3400 روپیا راکې. نه هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه پدري زر باندې خونن سره راچار وز نه تیریږي. تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنهاګان دی په کار نه کیږي. پنسنیم دې د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته. هغه بچی چې دی په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مرضی د مزدور بچی په ټول عمر مزدوري لارې مزدور مورې مزدوره او بچی مزدور.
دغه لاریون مشرک اونکی امداد لیوای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخستل کیږي. خونه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت
چیکره یو کسان د غوی نه کم کار لري صرف پارټی تا وای او غیا وتا چي مرګرو. نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوی دی ور چالو شوی دی. پرون ما ته یو مرګری وی چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25000 روپیا بیا دند چې څومره سمالي انډستریا سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغی کې مزدور رجسٹرډ لري.
او یا کلین شایمن چیرلان د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا کې په خاص توګه مزدوران د خپل بنیادی حقونو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم مخصوص سره ډیر زیات چې جلا راځي یو مزدور ګورځه خرڅکړه پیغله لونه وته ناسه شدید نه وته خپل ګورځه خرڅکه په مردان کې او هغه لونه په وعده کړی زم خلق شګاکو یا د شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پښتونخوا هو یاره دې پر ډیر غټه خبرونو کوم یو مزدوري ما او دیشت گردم زیما بدنامم زشم زمان روزگارم واغشتی شو او لوټکیګم ز کان راضی زما په سرپروز اخر ولی.
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا په 400 کې وشو. دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل داغي د حق د بار اوتی چاغي تخپل حقوق ورکړي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدوري د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ د ریز معلومولو لا سوسواره هڅه وکړي نو دوی ویل چې خبره نشي کولې او مصروف یم. خدا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټوئیټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکی معیشت کې حصدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یو ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړی ده. د دمنه چې د مالی کال 2022-23 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15000 روپۍ اعلان شوی ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغه نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګستی پرونو د پاکستان په ګډونو ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ هم په دغه مناسبت سره تاسې واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې مزدوران څه ستونزې لري، دغه لړکی بیا دوی له حکومت څه غوښتنې لري، او بیا تاسې دا هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په موجوده حالاتو کې که څه هم اقتصادي بحران دی خو دوی د مزدورانو حقونو پوره کولو ته ژمن دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,155، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د ترک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې کد روانې مئی میاشتې تر 14 د سند او بلوچستان اسمبلیانې او داراس په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه، نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به د او پلویان یې یو واری بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته وزي. بلخوا د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې غړې جوړول غواړي. نوموړي د خبر پښتونخوا د ناامنۍ وضعیت تور هم پر عمران خان او د هغه پر ګوند پورې کړل. تفصیل له شایسته حکیم په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالی ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مینه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانی ماتې نه کړي نو نور مذاکرات به نه کوي.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نے اڑان دی کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچہری دئی بہانی کبھی چی بجٹ اکڑی او بیا الیکشن بھی کدوئی دا گنی چنگ با ددوئی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چپ ستمبر کے بٹا کنی بھی پدی غلط فہمے کے دن بھی 14 مئی نے اڑان دی کئی اسمبلیاں نے ختم نہ کرے ہوئے منگ با سپریم کورٹ تزو اور اختنا بوی چی پنجاب اور پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکا چی آئین وائی
پختون خوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
د حکومت او مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکا حکومت ته ورکړی ده او وای کچری د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانی ماتې نه کړي نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ ناوخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نکینی او لدې وجه په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا. ہنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نامنی دا دہقی وجہ ہم دادا چ دوئی پخپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کڑی. خو کبیا ہم تاسو پنجاب وګورئ نو پنجاب خوند دی دہقی نتیجہ دا چ قوم یو شو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے.
حکومت وائی چ د ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولای. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږستی. تاسو وردل چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په ملک کې زر تر زره انتخابات وشي. بلخوا بیا حکومت وایي چې په ملک کې د موجوده امنیتی حالاتو او د غرازه د اقتصادي بحران له کبله انتخابات اوس نشي کېدی او باید ټولو سلور وړو صوبو انتخابات له وفاقي اسمبلی انتخابات سره یو ځای په اکتوبر میاشت کې وشي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
اردن کو د خوست په تریزو کې 15 کال وړاندې د روغتي کلینیک لپاره ودانی جوړ شوې. خود سیم اوسیدونکو وایي چې د دوی د ډېرې اړتیاو باوجود تر اوسه پکې روغتي خدمتونه نه دي فعال شوي. د زیاتوي په پرله پسې توګه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي، خو هغوی د کلینیک د فعالېدو په اړه له ژمنو پرته کوم عملي ګام نه لري اوچت کړي. بل لور په خوست کې طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د تریزیو د کلینیک په ګډون یې د 89 روغتیایي مرکزونو د فعالیتو غوښتنه کړې او ممکن دا سږ کال ورته بودیجه منظور شي. نور حال لسمی په دې راپور کې
د خوست ولایت د تریزیو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې 15 کال وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهزه ودانی جوړه شوې، خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوس سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزیو یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال رادیو ته وویل
دا ډېر لرې پرته سیمه ده او غټ بنفوس سیمه ده. اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شوی ده او د دې پورې تشکیل نه دی ورکړه او امکانات نشته، نو ډېر په سختۍ سره مریضونو شار توری او اکثره میاندې چې نوی مشمون زیګوي هغه خو بیخي په سلو کې اتیا فیصد دلته مونږو د دې سره شهیدونو چې یای مشوم په لیار کې ځای کړی او یا خپل خزه ځای شوی. نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خریا بنسټونو نه مونږ هیله لرو چې روسی دلته په داسې حال کې خپل پرګرامونه عملی کړي.
د سیم یو بل ځوان عاشق الله اندېښنه څرګندوي کچیر یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانی هم زیان منشي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالیدو هیله مندي هم لمنځه ولاړ شي.
د موږ یو کلینیک دا په سین خورا کې 4-5 کال مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانی جوړ د خو د شتي کارکون کې نشته، که زر تر زر موږ ته روغتیایي کارکون کې روانه لګل شي امکان دلش دا کلینیک هم لمنځه ولاړ شي.
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجی نور 45 کلونو راهیسه د ساتون کې پتوګه دنده تر سره کوي وایي
یره 15 کال کېږي چې زپې کات 15 میاشتې تم خور کړی شپه ورځې سوتان تن خو نشته ولی ته ورغلی رئیس ته شپوړه سورونه ډیر ورغلی بس چې اوس کېږي نور معلومات نه کېږي.
بلدوری ته ځای چارواکی وای د یاد روغتون د تشکیل د منزورې لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
څیر لا سواد دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینې پوتی دی دا به ته کوم
چارواکی زیاتوي په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خور د کلینیک په ګډون اته روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ منظوري شوي چې اتیا سلنه ودانۍ زیچارې بشپړې شوي، خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت لخوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تمه څرګندوي چې د روان لمریز کال په بودیجه کې به په خوست کې د دې ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالېدل شامل شي.
مشال لريو تا وګصي تا سوار دل په خوست کې د کم روغتیاي حالت روغتیاي کم د سپټالونو حالت هل د خلکو غوښتنې دي چې هل د کې د غراز د دوی د پارا کم کلینیکونه دي هغه جوړ کړی شي. دوی که څه هم وایي چې د تریزه سیمه اوسیدونکو وایي چې د ډیر وخت رئیس د غلط کې جمعنې کیږي چې دوی ته کلینیک جوړ کړی شي، خو تر دې دمه هغه ته عملی شکل نه دی ورکړ شي. بلخوا بیا سیمیز چارواکي وایي چې ډیر زر به دوی کې د شي دغه ستونزه مخ کې یو سیو دغه مسله به هوار شي.
تان دې هلي
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کړ دا هغه خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال ریډیو ته وګورئ د سواد په سیلاني سیمه ملم جبا کې د وړو کې اختر دروازنی کلتوري میلا پرونو پای ته ورسیدا میلی ته د خبر پختونخوا له بلا بیل سیمو سندرغاړي هم ورغلی بو او هلته سندرې ویلي د دې ترڅنګ په میلا کې د ځای هنرمندانو د لاس جوړ شین هم ونندارې او خرڅلاو ته وړاندې شي وو د مشلډیو خبريال نیاز احمد خان راپور کوي چې د سندرغاړي جلیل شبنم له یوې زمزمې پیلېږي
کلی تستا یمارا غلے مخدرہ سرگن کا ڈیر میں ارمان دے مخدرہ سرگن کا ڈیر میں ارمان دے
دا ملم جبی تغرنو پلمن کے سندرغاڑے جلیل شبنم وای چې داسې په خاسته سیمه کې حسز را سندری وای دی وای چې ملم جب کې جوړ کړی شوی د اختر کلتوري میله کې سندرو وایرو تورغلې خود خاستون نه هم خون واغستو
چې چون کله کې زخه بناوخار کې وسمه زخل تایما هم خود ګرمۍ نه سټ شو کنه لته سخت خو بزب دا خبره کومه چې دلته چې دا کم موسم دی او دا کم دا نیچرل چې کم خبره شي کم دا دا خاست دی دا اوریجنل خاست دی کنه نو زه مې چې دا دا داس یو خاست چې دا دا نه چا پدې کې خواري کړی دا نه پدې کې چا نه پدې ځان چا کړول دي دا الله تعالی زموږ د سوات لپاره تحفه ور کړی دا او دې خلکو له خایس ور کړی دي او بیا دې له خبرې او ساده واره ور کړی دي
سات په ملنجو کې درې ورځنۍ کلتوري میله کې هنرمندانو په سټیج د سندرو سره مزاحي خاکي هم وړاندې کړې ورغلي سیلانیان وای چې د اختر خوشحالي یو په دوه کړي
اسلام علیکم چې زما نوم ربی خان دی او زما تعلق په خبر نه د چسنګا په خبر کې درې ورځې فاميلي فېستیوال دی موږ هم د فېستیوال کې راغلي او ماشاالله ډېر لری نه خلک راغلي د سپیشلی پنجاب نو او هغه خلک چې کوم بهر ورته یعنی کې ټورست کوم زمونږ کے پی کے کے اسپیشلی معلوم جب پتہ راغلی دی هغه ډیر زیات خوشاله شوی دی وری چاغه چې کوم نیشنل بیوټی کته دلته دخل کو اخلاق او خلکو د مینو کته نغه ډیر زیات متاثر شو
جی زمانم سیار خان دی او زه د پیښور نه راغلم سمو لنډی بالا زدا وزیر حشیه ما او دا ټرک ارت زما پیشره ټرک ارت زما کار دی او دې ټیم کې موږ ملم جبې تراغلی او پی سی تماشا لا ډیر خپل خوند وګ پړو به زل زخل راغلم دلته او ما د خپل ټرک ارت سٹال لګولې ډیر مزیدار خلک تنه خوندونه خپل
میلا تابع کون کی ادارے ویان وحید اللہ وی چیو مقصد دی د ملم جبی سیلانی سیمی خاصتونه برسیره کول دی نو بلخوا د پختنو هنرمندانو ته مقور کول دی چې د خپل پن مظاهره وکړي
درې ورځې میله کې د اوغود هنری شیان او سټالونه لګولې شی ول لاش سو جوړ کړي شی سټالونه لګولې شی ما شومان لپاره چې دی د لوبو مواقع وی عین علاوه چې دی بده کې د خوراک سټالونو او ترڅنګ د موسیقي د درې ورځې پر لپسې د موسیقي پروګرامونه چې پای کې د خیبر پختونخوا معروف ګلوکاران چې هغه برخه واغسته او خپل هنر چې نو هغه تخکار کړ
د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې هر کال د اختر په موقع د سیلانیانو د پاره میلې او نورې هلې ځلې کیږي سخت کال د اختر په درېیمه ورځ په سواد کابل کې د پولیس په تاڼه کې 14 وروسته د سیلانیانو تک لږ کم شوی ځکه ځلي انتظامیه او د سیلګرۍ پرمختګ ادارې وایي چې د سیلانیانو باور بحال کولو لپاره داسې هلې ځلې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ته وګستئ او دغه خبری غړی پای تر رسیدي خو زمګه خبرونه دوام لري یارانو مشال خبرونه به هم وی تحصیل مشال ریډیو سره وسه
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لسلورو تر شپګو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزې خبرونې سروي په لس نیمو بجو، د کرښې په غاړه په یوه بجه سندری جادوګری، په دوه نیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی، په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې، په څلور نیمو بجو روغتیا او درملنه، په پنځو بجو